افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو په یوه بلې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هر کله کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي پر افغانستان نړیوال بندیزونه او فشارونه د دې سبب شوي چې د داعش روحیه پیاوړي شي.
سره حکومت فشارا زیات میشه از خارج و از این فشارها داعش مورال میگیره.
په دې اړه مو د سیاسي چارو له یو کتون کې سره مرکه کړي
تر څو دوی دې ته واڅوي چې هم دغه هېوادونو غوښتنو ته ځواب ورکړي او هم ځان تثبیت کړي.
یو شمېر خبریالان شکایت کوي چې په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ دوسره اطلاعاتو ته لاسرسی لا محدود شوی دی.
یو یا دوه درې ویاندویان دي هغه ممر خپل اداراتو لپاره ویاندوی کوي.
اروپایی پارلمان یو شمیر افغان خزی ده سخاروف جایزی تا کاندیده کردی و هم ده افغانستان لومرنه خاروال ظریف غفاری ده.
خوشحاله پرده یم چه نړیواله ټولنه دا غو میرمنو زحمتونو ته په درنه سرګه ګوري چې خپل د ژوند ډیری برخې ټول هغو مدني حقونو ته د مبارزې لپاره وقف کړي چې د یو انسان انساني حق ده.
د اساسي بشري حقوقو او اساسو د ورکو شو عزیزانو د لټه دوونی زی خبرونه هم د دې خبرونه په دوهم نیمه کې مهیروي. خو پایل د دې سات په مهمو خبرونو کو
طالبان وی داعش ډله په افغانستان کې پراخ حضور نه لري. اروپایي ټولنه سبا پر افغانستان بحث کوي. په روسیا کې د 300 کسانو د مسمومیدو په تړاو 2 کسان نیول شوی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وی په افغانستان کې داعش ډله کوم مرکز نه لري. خو د دې ډلې لپاره د ځینو لوریو لخوا تبلیغات کیږي. امیر خان متقی د ترکیې له اناډولی خبری اژانس سره په هغه مرکه کې چې پرون خبره سو ویلي
داعش ډله په افغانستان کې کوم مرکز نه لري خو تبلیغات ورته کیږي چې د افغانستان حکومت کمزوري معرفي سي او له بهر اور باندې فشارونه زیات سي. داعش له دغو فشارونو مورال اخلي.
داعش ډلې په افغانستان کې د یو لړ خونړیو حملو مسؤلیت منلی چې تر ټولو تازه تیر جمعه په کندهار کې د شیوګانو په یو جماعت کې ځانمرګي برید وو. د اروپای ټولنې یو چارواکی وایي دغه ټولنه هڅه کوي چې له افغانستان سره د بشري مرستو د دوام لپاره په دغه هیواد کې خپل حضور وساتي. په پام کې دا د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو شورا سبا دوشنبه په لوکزمبورګ کې د افغانستان پر موضوع هم تمرکز وکړي. د اروپای ټولنې یو لوړ رتبه چارواکی د نوم نشولو په شرط نن ازادي راډیو ته ویلي چې د دې ټولنې رهبران په افغانستان کې پر وروستیو تحولاتو او د مرستو د دوام پر امکان په خپلو کې بحث کوي. لکه چې طالبانو پر افغانستان ولکا ټینګ کړي، اقتصادي رکود په زیاتېدو د بشري بحران زیات سوی او خړو ته د خلکو اړتیا هم زیاته سوی ده. د ملالی یوسفزی په ګډون د شوزو د حقونو ځینو فعالانو په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستل کېدو په ملاتړ آنلاین کمپاین پیل کړی. زرقا یفتلی شهرزاد اکبر او ملالی یوسفزی په یو پرانیستل لیک کې چې په آنلاین بڼه تر دې شپې څخه باندې 3,500 کسانو لاسلیک کړی، د طالبانو له مشرتابه غوښتنه کړې چې نجونو تلش په ژم ټولګي پورته هم د تعلیم اجازه ورکړي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف مرستیال مشر عمر ابدی چې په وروستیو کې کابل ته هم سفر کړی و په خپلو زات څرګندونه کې ویلي د طالبانو د پهنی وزیر ورته ویلي چې طالبان شي په ټولو ولایتونو کې جنو ته لښ پژن ټولګي پورته هم د تعلیم اجازه ورکړي. طالبانو تر اوسه په کندوز، بلخ، سمنګان او جوزجان کې جنو ته اجازه ورکړي چې شونځي ته ولاړ شي. د افغانستان په خوانی صدر اعظم احمد شاه احمدزی نن د وو اویا کلونو په عمر مرسو د هغه زوی موسی احمدزی له ازادي رادیو سره په خبري کې ویل
بله دا درې میاشتې راځي خواهینر صاحب بیمار وو، درې میاشتې کېدې چې شفاخانه کې بستر وو. دستنن روح حق ته وسو.
احمد شاه احمدزی په 1990 کلونو کې د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونو پر خلاف په مبارزه کې له مهمو څیرو ګڼل کېده. احمدزی د مجاهدینو د انتقالي حکومت پر مهال د سیمو لپاره صدر اعظم او بیا د کورونی چارو وزیر پاتې شوی. روسی چارواکو د اتلسو کسانو د مسمیمیدو د قضیه په چړنه کې دوه کسان نیولې دي. د غتلس کسان تیر اونۍ په یکاترینبرګ ښار کې د منسوی الکول له څښلو وروسته مړسول. د روسي تحقیقاتي کمیټې پرون ویلي چې دغه جنایي قضیه د هغو الکول د څښلو په اړه ده چې په بوتلونو کې اچول سی وو، او بیل دي چې د خوندیتوب معیارونه په پام کې ونیول سي د ښار په یو مارکیټ کې خرڅېدل. د تحقیقات پر مهال هڅه کېږي چې دغه منسوی الکول د خرڅولو اصلي عاملان پیدا سي، او د تحقیقاتي کمیټې د اعلامیې له مخې عاملان شاید لسو کلونو د بند د سزا سره مخامخ سي. په شمالي مقدونیا کې نن خلک په سیمه ییزو ټاکنو کې ګډون کوي. دا انتخابات د صدر اعظم زوران زایف د واکمن سوسیال ډیموکرات ګوند لپاره له پارلماني انتخاباتو وروسته لومړنۍ ازموینه ګڼل کیږي. د 2020 میلادي کال په جولای میاشت کې د شمالي مقدونیا سوسیال ډیموکرات ګوند په لږ توپیر پارلماني انتخابات ګټلي وو، او په کاسوو کې نن خلک د ښاروالیو په انتخاباتو کې ګډون کوي. څه باندې 1 میلیون او 3 لک کسان د رای ورکولو پر شرایطو برابر دي. رای ورکوونکي 2 ښاروالان او د ښاروالیو لپاره سوا استازی غوره کوي. دا انتخابات داسې مهال ته سره کیږي چې پورسته یو نوی کې په کاسوو کې د کووینونو سناروغي پیښ زیات سیوي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوري دل خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. په افغانستان کې طالبانو په مشرۍ د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي پر افغانستان نړیوال بندیزونه او فشارونه د دې سبب شوي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش روحیه پیاوړې شي. د هغې ډلې چې په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د خونړیو حملو مسؤلیت اخیستی. وروستۍ حمله د تیرې جمعې په ورځ په کندهار کې و چې پکې لږ تر لږه 30 تنه ووژل شول او له اویاو زیات هم ټپیان شول. امیر خان متقی که څه هم د دې فشارونو په اړه زیات جزئیات ورنکړل، خو د افغانستان د بانکي زیرمو کنګل کېدل او د نړۍ لخوا د دوی د حکومت په رسمیت نه پیژندل د افغانانو پر حقونو تیری وبلل. نور په دې راپور کې
د طالبانو یو لوړ پوړی چارواکي منی چې ګنې نړیوالو فشارونو او بندیزونو پر حکومت ناوړه اغیز کړی او د داعش روحیې پیاوړې کړې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی افغانستان سره د نړۍ دا ډول چلند د افغانانو له حقونو سرغړونه بولي. خغلی متقی د ترکیه له اناتولی خبری اژانس سره مرکه کې په افغانستان کې د داعش وروستیو بریدونو ته اشاره وایي. دا ډله نظامی ځواک نه لري، خو هڅه کوي چې اوسنۍ حکومت کمزوري وښودل شي.
داعش په افغانستان کې کوم مرکز نه لري، خو تبلیغات ورته کوي چې د افغانستان اوسنۍ حکومت کمزوري وښي. له بیرون پر حکومت فشارونه زیاتېږي او له دې فشارونو داعش مورال او حوصله اخلي. هغه بندیزونه چې پر افغانستان لګیدلي لکه پر رسمیت د حکومت نه پیژندل، دا ټول هغه څه دي چې د داعش حوصله لوړوي.
امیر خان متقی دا څرګندونه داسې مهال کوي چې داعش په ورستیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې خونړی بریدونه کړي چې ورسته هغه د کندهار د لومړی حوضې په یو جماعت کې د نن ځان مرګې بریدو چې پکې وسل ویختنه ووژل شول او اویا نور ټپیان شول. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د افغانستان اقتصادي ستونزو ته هم اشاره کوي او د دې پوښتنې په ځواب کې چې ګنې طالبان به د خپل حکومت د پرمخړو لپاره مالی بودیجه له کومه کوي وایي. په دې برخه کې له نړیوالې ټولنې د مرستې او د امریکا لخوا د افغانستان د کنګل شوي بانکي زیرمې د آزادېدو غوښتنه کوي. امیر خان متقی له نړۍ سره د خو اړیکو غوښتنه کوي، خو ګیلمن دی چې ګنې هیڅ هیواد هم تر اوسه د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. خو ښکاري چې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره لوی واټن پاتې او لا ډېر کار ته اړتیا ده. تازه د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل ویلي د طالبانو یو شمېر سرپرست وزیران هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تور نوم لړ کې دي او دوی نشي کولای حکومتي په رسمیت وپیژني. خغلی بورل لسی ان انټلویزیون سره مرکه کې وویل دوی اوس مهال افغانستان سره مرستې کوي، نه د افغانستان له حکومت سره.
موږ د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژنو، خو موږ افغانان هم نه شو ویرولی. دا مرستې د ملګرو ملتونو د هغو ادارو له لارې کیږي چې په افغانستان کې کار کوي. اوس هم ډیر غیر دولتي سازمانونه په افغانستان کې کار کوي او موږ تر اوسه ډیرې مرستې خلکو ته رسولې دي.
د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر په افغانستان کې ټولنیز وضعیت د اندېښنې وړ بولي او زیاتوي امریکا او نړیواله ټولنه باید ګډ کار وکړي څو د افغانستان د اقتصادي او ټولنیز سقوط مخه ونیسي. د طالبانو حکومت هم د افغانستان د اقتصادي او ټولنیز بد وضعیت په اړه اندېښمن دی او د دې ناورین د مخنیوي لپاره هڅه پیل کړې. سوله نړیواله ټولنې سره د خپلو اړیکو لپاره بندې دروازې پرانیسي، خو د دې کار لپاره باید طالبان هغه شرایط ومني چې نړیواله ټولنې مطرح کړي دي. بشری حقونو ته درناوی، د خوځو جنو د زده کړو او کار اجازه، د یو ټولګډونو حکومت جوړول او له طرحګرو ډرو سره د اړیکو پرې کون په ښکاره هغه غوښتنې دي چې نړۍ له طالبانو لري. طالبان بیا وای پر خپل ژوند ولایر دي خو اجازه نه ورکوي چې په کورنۍ چارو کې څوک لاس وهنه وکړي. خو طالبان دا نه وای چې په کورنۍ چارو کې د بهرنۍ لاس وهنه د دوی موخه څه ده او آیا دوی د نړیوال ټولنې وزه شوي شرایط د افغانستان په کورنۍ چارو کې لاس وهنه بولي او کنه.
و مورد چپ افغانستان کې طالبانو په مشرۍ د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي پر افغانستان نړیوال بندیزونه او فشارونه د دې سبب شوی چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش روحیه امپیاوړې شي. د هغې ډلې چې په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د خونړیو حملو مسؤلیت اخیستی. په دې اړه مې نن مخکې د سیاسي چارو له پوه اسحاق اتمر سره مرکه وکړه او په پیل کې مې ترې پوښتنه وکړه چې تاسو د ښاغلي متقی له دې خبرې سره چې وایي د داعش لپاره ډېر تبلیغات کېږي هم موافق یاست؟
زما باور داسې دی چې په دې تیرو شلو کلونو کې نه یوازې داعش ته زمینه سازي شوه په افغانستان کې، بلکې نورې ترهګر ډلې هم دلته ځای په ځای شوي دي او دا د طالبانو د حکومت لپاره یو لوی ننګونه دی، ځکه چې طالبانو په خپل سفرونو کې چین ته، همداسې روسیې ته، ایران ته او ازبکستان ته او د منځنی آسیا ځینې هیوادونو ته دغه ډاډ ورکړی چې د افغانستان نه به ترهګر ډلې د دې هیوادونه نه تهدیدوي. په دې حساب د هغوی توقع د طالبانو د حکومت نه ډېر دی، په دې مانا چې دلته به داعش موجود نه وي، ځکه چې د روسیې توقع د طالبانو نه دا دی چې داعش به وټکول شي. ایران همدغسې، چین غواړي چې الغور د دوی طلبه دلته بهار شي او دغسې داعش دلته بهار شي او دغسې شرقي ترکستان یا مثلا انصار الله دغه ډلې چې دي دوی دلته بهار شي. لیکن طالبان اوس دغسې یو حالت کې دي چې د دې لپاره زه فکر کوم چې اوس ورو ورو ننګونې دي چې طالب باید د دوی سره مبارزه وکړي، کنه د دوی اعتبار او موثوقیت هغه هیوادونو سره چې دوی هغوی ته وعده ورکړی او دغه ټولو ترهګرو ډلو د ځپلو په خاطر دغه اعتبار د دوی کمرنګه کېږي.
د متقی دغه خبره چې وایي یو شمېر کسان د داعش لپاره تبلیغات کوي په نړیواله سطح، دا څوک دي چې د داعش لپاره تبلیغات کوي ستاسو په نظر؟
یقینا زه د خبرې سره موافق یم، ځکه چې د افغانستان جګړه یو دیابتي جګړه ده او دا پراکسی وار ده. په دې کې د سیمې هیوادونه دوی رقابت لري، نړیوال رقابت لري، هغه هیوادونه چې دوی د داعش تر شا ولاړ دي او دا به ولیدل چې په منځنی ختیځ کې کوم هیوادونه او اوس دلته کوم هیوادونه دي، ځینې هیوادونه شته دي چې هغوی دوی سره هم مرسته کوي، هم دوی پلویان دي او کیدای شي دا یو لوی چلنج او لوی تهدید شي هم د افغانانو دپاره هم د سیمه دپاره.
د امنیت د ټینګښت په برخه کې لکه چې طالبان واک ته رسیدلی څه باندې دوه میاشتې کېږي، دوی ډېر ستایل کېدل چې افغانستان امن شو، د ډېرو خونړیو حملو مخه ونیول شوه، له هغو پرته چې په وروستیو څو ښارونو کې موږ شاهد وو مسؤلیت هم د اسلامي دولت ډلې اخیستی دی. که چېرې دغه ډول حملې دوام وکړي، فکر نه کوئ چې د طالبانو دریځ به په ټولنه کې کمزوری شي؟
دا هغه فشارونه دي چې دا د نړیوالو د خوانه یا د هغه هیوادونو د خوانه چې دغه ډلو سره مرسته کوي په طالبانو باندې راوستل کېږي، تر څو دوی دې ته وهڅوي چې هم د هغه هیوادونو غوښتنو ته ځواب ورکړي او هم ځان تثبیت کړي. نو دلته په واقعیت کې طالبان یو لوی ننګونه سره مخ دي. دوی باید هر څومره زر چې کېدی شي دغه د داعش ډله او دغه نورې ډلې چې د دوی امنیت ته ګواښ دی دا وځپي او د دې په برخه کې دوی کلک جدي اقدام وکړي، که نه دوی بیا نړیوالو سره نور مشکلاتو سره مخامخ کېږي او د دوی اعتبار ورځ تر بلې کمیږي.
د سیاسي چارو کتونکو اسحاق اتمر چې د طالبانو په مشرۍ د حکومت بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی د وروستیو څرګندونو په اړه خپل نظر سره شریکاو. ښاغلی متقی ویلي پر افغانستان نړیوال بندیزونه او فشارونه د دې سبب شوي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش روحیه پیاوړې شي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 او یا 49 9000 470 ولزر اتسواتیا او پنزل زرا نوی مندل شي.
په افغانستان کې طالبانو د حکومت چارواکي وایي اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې به هڅې لا زیاتې کړي. د خبره د طالبانو د حکومت د رسنیز ټیم غړي بلال کریمی کړی او ویل کوم ادارې چې پکې نشراتي برخه تر اوسه نه دي فعال شوې هغه به هم ډیر ژر فعال شي. خاغلی کریمی دغه راز ټینګار وکړ چې تر اوسه هم وخت په وخت د بیلابیلو مسایلو په اړه اطلاعات په خپل وخت له رسنیو سره شریک شوی خو له بلې خوا ډیری خبریالان شکایت کوي چې په افغانستان کې لکه چې طالبان واک ته رسیدلی دي اطلاعاتو ته لاسرسی ډیر محدود شوی دی.
که څه هم طالبان وایي هڅه یې کړې چې له رسنیو او خبریالانو سره همکار پاتې شي خو یو شمیر خبریالان شکایت کوي چې اطلاعاتو ته لاسرسی د پخوا په پرتله نور هم محدود شوی دی. خبریال آسمان اکزاد وایي
ادارات سخنگو ندارن،
اداره ویندویان نلری، د اطلاع رسونی برخی نلری، سوک چی باید رسانوی سر خبری وکری نشته، کم سرپرستان چی ده وزارتونو لپاره گمارل شوی لرسانوی ویریگی، ور سر خبری نکوی.
حراسی دارن و صحبت نمی کنن با رسانه ها.
خبریال بریال تلاش هم دور دستونزی یادوانه کوی.
یو یا دوه درې ویاندویان دي هغه ممغ خپل اداراتو لپاره ویاندوی کوي او کچیرې زموږ نورو وزارتونو ته نورو اداراتو کې اړتیا پیدا شي د معلوماتو لاسرسي لپاره لاسرسی نشته هغوی ویان نه لري او په دې برخه کې موږ د ګڼو ستونزو سره مخ یو.
خبریالان د طالبانو غواړي چې بیلابیلو ادارو کې د اطلاعاتو د شریکولو برخې فعالې او ویاندویان ورته وټاکي. د یادونه ده چې په افغانستان کې د طالبانو پر راتګ رسنیز کار ډیر اغیزمن شوی دی. په وروستیو 4 ورځو کې 2 رسنۍ تړل شوي دي، په غور کې سرحد راډیو او د سی په نوم د ورزشي خپرونو تلویزیونی شبکه. مخکې تر دې د افغانستان د ژورنالیستانو ملي ټولنې ویلي وه چې په دغه هیواد کې 80% رسنۍ د بیلابیلو ستونزو له امله تړل شوي دي. افغان خبریالان اطلاعاتو ته د نه لاسرسي په برخه کې شکایتونه او غوښتنې داسې مهال مطرح کوي چې د ګوښه شوي جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حکومت پر مهال هم د ګڼو ویاندویانو له شتون سره سره اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې شکایتونه موجود وه. تر دې چې په دې برخه کې یو ځانګړی کمیسیون هم کار کوو، خو اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون نه یوازې دا چې پر خپل وخت رسنیو سره د اطلاعاتو نه شریکول موارد څیړل، د بیلابیلو ادارو لخوا د کره معلوماتو د پټولو موضوعات هم رابرسیره کول او تعقیبولي. د دوی شعار دا و چې اطلاعاتو ته لاسرسی د خلکو حق دی. دغه شان له رسنیو او خبریالانو د ملاتړ بنسټونو هم په تیره کې په څوځلي په دې اړه د خبریالانو غږ پورته کړی دی. اوس د طالبانو حکومت د رسنیز ټیم یو غړی بلال کریمی وایي کومې ادارې چې پکې نشراتي برخې نه دي فعالې هغه به هم ډیر ژر فعالې شي. خو نوموړی ټینګار کوي چې تر اوسه هم وخت په وخت د بیلابیلو مسایلو په اړه اطلاعات په خپل وخت له رسنیو سره شریک شوی دی.
د اسلامي امارت له لوري څخه د اطلاعاتو د لاسرسي لپاره زیاته هڅه کیږي. نور هم په جدیت کار روان دی ترڅو په ځینو اداراتو کې چې کوم مطبوعاتي برخې تر اوسه فعالیت پیل نه ده کړی هغه هم کار ته آماده سي او کومه نقصه یا کوم کمبود چې موجود ده هغه هم پوره سي.
د یادونه ده چې د طالبانو له نږدې 2 میاشتنی راتګ راهیسې د دوی ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد له رسنیو سره 2 خبري غونډې کړې دي. دغه شان د دوی د رسنیز ټیم او فرهنګي کمیسیون غړو هم تر یو بریده رسنیو سره خپل همکاري ساتلې ده. خو ډیر ځله بیا له رسنیو داسې راپورونه هم خپاره شوي چې پکې ویل کیږي هڅه مو وکړه په دې اړه د طالب چارواکو نظر هم ولرو خو دوی څه ونه ویل او یا هم په اړیکه ورسره بریالي نشو.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب @rfeerl.org.
اروپایي پارلمان یو شمیر افغان خزې په افغانستان کې د بشري حقوقو او د جمهوریت نظام د دفاع لپاره د مبارزې په خاطر د سخاروف جایزې ته کاندیدې کړې. په دې اړه رسمي اعلان څو ورځې مخکې وشو او د دې جایزې ګټونکي به د اکتوبر په 1 نیټه اعلان شي. په میدان وردګ ولایت کې د افغانستان د لومړی خزینه ښاروالي ظریفه غفاري نوم هم د دغو میرمنو په فهرست کې شامل دی. غفاري چې اوس مهال له هېواده وتلی وایي د افغان ښځو لپاره به خپل فعالیت ته دوام ورکړي. زما همکار ملالای بشیر له آغلې غفاري سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې چې د سخاروف جایزې ته د کاندیدۍ په اړه څه احساس لري.
احساسات مې ښه نه دي ځکه چې د وطن هر لور مې په زندان کې ژوند کوي، د خپل انساني او اسلامي حقونو نه بې برخې دي، دا غوی غت څوک نه اوري. خو بیا هم خوشاله پر دې يم چې نړیواله ټولنه دا غو میرمنو زحمتونو ته په درنه سترګو ګوري چې خپل د ژوند ډېری برخې د انساني او اسلامي او ټول هغو مدني حقونو ته د مبارزې لپاره وقف کړي چې د یو انساني حق دی. فصل کې د افغانستان په څیر د میرمن لپاره په یو بیرحمه جغرافیه کې هر هغه میرمن چې سربیره پر دې چې میرمن دی او ژوند کوي او مبارزه کوي د ډیرو لویو جایزو حقدار دی، ځکه چې هلته ژوند د میرمنو لپاره هم دومره ستونزمن دی او هر څوک چې هلته څه لاسته راوړي او یا حداقل په ټولنه کې خپل حضور ثابتولی شي هغه میرمن د لوی جایزې حقدار دی. خو که چیرې دا جایزه زه وګټم نو د افغان میرمن د خون لپاره به رواني مبارزه هوډ لا غختلی وساتم او دا به لا غختلی شي. راته
ظریفه جان، اوس چې نور په افغانستان کې نه یې، د افغان شذو لپاره کوم کارونه په پام کې لري؟
زه یو خزینه خارواله او ما وغنه ورسته په دفاع وزارت کې دی وی ریاست رئیس په صفت می دنده تر سره کوله او کله چې خارواله او ما ورسره په دغه ریاست کې می کار کو د خپل خار او حتی د دغه اداري او د اداري نه د باندې د هیواد د ډیرو سیمو هغو میرمنو سره چې ماړی کې درلودلې د دوی زړه برا باندې ټول وو، هغه یو ښه احساس وو. خو اوس چې نشته یم هوډ مې دی چې په ټوله نړۍ کې د افغان میرمن لپاره رساغږ اوسیږم او تر څنګ یې غواړم د کلیوالو میرمنو لپاره په کلیو کې د روزنیز او حرفوي زده کړو مرکزونو لپاره سرمایه ګذاري وکړم او په دې کې د ټولو هغو خواخوږو همکاریو ته اړتیا لرم چې دغه ستونزه درکوي او پوهیږي چې موږ متاسفانه ونه شوی کړی چې په شلو کلونو کې خپل کلی او بانډې جوړې کړو. کلیواله میرمنې په اقتصادي لحاظ پر ځان بسیا کړو او دوی به وشي کولای چې د خپل بچیانو او د خپلو بچیانو پر روزنو پام وساتي، چې تر څو البته خاصتا پاکستان ترې انتحاریان جوړ نه کړي، همدا به هم ډېر لویه خبره وي.
آیا فکر کوي چې دا فعالیتونه به دي اغیزناک ثابت شي؟
هو، زه ډاډه یم چې زما فعالیتونه به اغیزمن واقع شي او باور لرم چې موږ به افغان میرمنو ته خپل انساني حقونه ترلاسه کوو، ځکه چې دا مبارزه د یوې سترې انساني او اسلامي هدف لپاره روان دی او د دې مبارزې هغه مبارز سرتیری د افغانستان هغه میړنی میرمنې دي چې کلونه کلونه د دې وطن د آبادۍ او حسین لپاره زیار ویستلی خو د دې وطن د رنګولو برخه نه دي پاتې شوي. افراطیت به یو ورځ ضرور انسانیت ته په ګونډو کیږي خو زیار او زحمت غواړي او دغه زیار او زحمت نه مونږ لاس یعنی لاس نه پسر کیږو.
ورسته له هغه چې طالبان واک ته ورسېدل ګڼ راپورونه ستا چې شوزو افغانستان پریشي او نورو هیوادونو ته پناه وړي ده، په دغه شوزو کې ته هم له افغانستان وتلې په بیلابیلو مواقعو باندې ویناوي کوي، ستا د ویناوو موضوعات څه وي؟
زه تر دې مهاله اروپایي هیوادونه او جنوبي امریکا ته تللې یم او هلته مې په لویو سیاسي او ټولنیزو غونډو کې د افغان میرمنو وضعیت څنګه کړی او د دې ترڅنګ ډېریو د نړۍ ډیرو لویو او ملیو نړیوال رسنیو سره می وینا وکړی او برنامه کې می ګډون کړی او د نړۍ ملتونو می غوښتي چې د خپل حکومت گریوان ته لاس واچوي چې د افغانستان په نوم میلیارډونه ډالر یې چیرته او په څه مصرف کړ. اول پی او بی ګټې جګړه کې ورګټ شول او د اوس لپاره باید خپل سیاست باید خپل سیاستوال ار کړی چې په طالب او پاکستان تر هغه وخت فشارونه سخت کړی تر څو چې بشری حقونه د ښځو تعلیم د میرمنو د کار حق د بیان ازادي او د اقلیتونو انساني حقونه یې نوی منلي چې دا موضوعات او غریبو افغانانو ته د بشری مرستو رسول زما د وینا او مهمه برخې دي.
له ظریفه غفاری سره چې د اروپای پارلمان لخوا د سخرف جایزې ته کاندید شوی مرکه و.
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنوي چپو سربیره د غراز لو خارونو کې د اف ام په سلاشر 15 صفه صفا وزي اوریدل شي د سهار لو بجو خبرونه پیلو د ماخام تر و بجو د خبرونه دوام کوي او د ماخام لو بجو د سهار تر و بجو په هم دې چپو د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
ستاسو ل پیغامونو
یو معلوم کاتم د هلمند د ولایت د ناری سراج د ولسوالۍ نزانګر ته ویلای دی سم شهید ملکی شهید لرم او خپل معلوم یم وروره مشخه هغه مخکې دولت تو هغه مشته پیسې راستولې وی د امتیازات مشترکی د غیر راستولې وی د هلمند ولایت توزیع شروع و تخل واخستلې د تخل د پاته وی حتی چې موږ یې څنګه نیولې و ولایت یې ذکر و مسکوپیات تللی و د مسکوپیات خوروره په کټ باندې غوښتل چې واجزي بانک ته واوري مشته دا پیسې راکړول شي و ساده موږ په نه درکه دي هیڅ معلومات نه سمسته دا معلومات ما چې و چې دا موږ راکړل په کې چې موږ څه به اداره بولی هغه موږ څه دي اداره راکړي و اوس په دغه مصلحه اداره کې موږ د پیسو پاته ورکه کوي زړه کې نه مانیږي نه چر سوې دي نه چا وړي دي نه بل څه شي نه بل څه وروره موږ و دي نه لرو موږ کوڅې کوڅې بچان دي وزي بغاري وي موږ څه وکړو چې ولاسو هغه موږ راغلي رو کوي چې موږ راغلي بیا دا خو جرا چې بیا وروسته کدی موږ ته شي راکوي چې نه راکوي هغه د دې ته دی فقط دا نه چې هغه به والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بل رحمت الله کټواز د کټواز په تماس سوایم چې موږ ما یې بنو در بدر یو ماشونم کابل بنګ او میوند بنګ کې دي ځنی امارات ډیر خوشاله يم چې افغانی پاسپورتونه و چلول د اقتصادي ویزي او باید چې دوی دغه پاسپورتو پیسو چې موږ مایبینو ته ماشه کې مایبین نو څو کار ور کوي در بدر خلک دي. ازادي رادیو نه ډیر ملان
مز عبد الحمید د یارات څخه په تماس کیم او د کندهار څخه را ماجر سوایم په یو شم ایوب په حکومت کې او د خدای شیندل مقبول دغه بخارونه خاص چې موږ په غو وخت مو څه شي نه راکه موږ به تباری غفر یارات کندهار ته ځو په یارات په شار کې پراته د کندهار را ماجر سویو وړو چې بته ولاد چې په ولایت کې څنګه باندې درو او د لاري کرام نن درو چې کولای شي لاسو کندهار نه پرې څوک او بلن دا حکومت مې وستمه ما او دغه ما شونه مثلا خو را کوي مثلا اوس دا حکومت لا د طالبان اوس ما ته ماش نه راکې نه پرې څنګه مو
ستاسي پیغام ستاسي نظر
د ازادي رادیو د یو شمېر اوریدونکو پیغامونه چې موږ ته په سپټون کې ماشين کې پریخي وو کور مو ودان پیغامونه تل راته پریګ دی او موږ هم تل ترته خبرو د خبرونه دوه مینه مې ته ورسېدو وړاندې د ازادي رادیو د اساسي بشري حقوقو او ستاسو د ورکوښو وازانو د لټي دوه خبرونه مهیروي خو په افغانستان کې د ماز دیگر څلور نیمې بجې شوې یو ځل بیا په مکرې د ساده مهمو خبرونو سر لیکونو ته د
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وی په افغانستان کې داعش ډله کوم مرکز نه لري، خو د دې ډلې لپاره د ځینو لوریو لخوا تبلیغات کیږي. امیر خان متقی د څرګندونې د ترکیې له اناتولی خبری اژانس سره په پرونی مرکه کې کړې ده. د اروپایي ټولنې یو چارواکی وایي دغه ټولنه هڅه کوي چې له افغانستان سره د بشري مرستو د دوام په خاطر په دغه هیواد کې خپل حضور ولري. په پام کې دا د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو شورا سبا دوشنبه په لوکزمبورګ کې د افغانستان پر موضوع هم تمرکز وکړي. د ملال یوسفزی په ګډون د ښځو د حقونو ځینو فعالانو په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانستل کېدو په ملاتړ آنلاین کمپاین پیل کړی دی. د افغانستان پخوانی صدر اعظم احمد شاه احمدزی نن د 70 کلونو په عمر مړ شو. روسي چارواکو د 300 کسانو د مسمومیدو د قضیې د څېړنې پر مهال دوه کسان نیولې دي. دغه 300 کسان تیر اونۍ په یکاترینبرګ ښار کې د منسویو الکولو له څښلو وروسته مړ شول. په شمالي مقدونیا کې نن خلک په سیمه ایزو ټاکنو کې ګډون کوي او په کاسوو کې نن خلک د ښاروالۍ په انتخاباتو کې برخه اخلي.
اساسي او بشري حقوق.
سلام درنو اوریدونکو، د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کلای کوم. درنو دوستانو، په دې خبرونه کې د امنیت په حق باندې غږیږو. دا چې په ملي او بین المللي قوانینو کې د امنیت په حق باندې څه بل شوی، همدارنګه د اسلام د نظر او دا چې ولې ځینې وخت د حکومتونو د خوانه دغه حق نقص کیږي. په دې خبرونه کې البته ملما در سره افغان حقوق پو عبدالسبحان مصبا. دوی ته بخره غلاس وایم، مصبا سپ تاسو ته هم خره غلاس وایم.
په ملي او بین المللي قوانینو کې د امنیت په حق څه بل شوی دی؟ البته
ډیر زیات مننه چې موږ ته مو فرصت راکړه. اصلی خبره خدا ده چې امنیت په یوې ټولنې کې ډیره یو حیاتي خبره ده، چې پرته له امنیت نه هیڅ د ژوند امکانات شتون نه لري، نو ناممکن ده چې ژوند وشي. په دې اساس باندې خلکو د اجتماعي قرارداد تر عنوان لاندې دولتونه ایجاد کړي دي او خپل نمایندګان استولي تر څو حکومتونه جوړ کړي په دوی حاکمه شي تر څو ورته امنیت ټینګ کړي. پاندغه اساس د منګه په اساسي قانون کې په 15 ماده کې اومده مسؤلیت چې دولت ته په ټوله کې درې ګونو قواو ته ورکړی دا غته ده چې امنیت به د وګړو تضمینوي. بیا د 15 ماده د اساسي قانون کې په مشخصه توګه بحث داره غره ده چې حکومت به امنیت تضمینوي. بیا نهادونه جوړ کړي دي، د کورنۍ چارو وزارت، دفاع وزارت، امنیت ریاست، دا په مشخصه توګه په دې څنګه کې کار کوي. نو په نړیواله کچه هم دا یو منل شوی اصل ده، د بشر د حقوقو د اعلامیې په دریمه ماده کې په واضحه توګه د خلکو د امنیت، د انسانانو امنیت پرته له دې چې په هر هیواد کې هر چیرته اوسي په نظر کې نیول شوی ده. د ملګرو ملتونو د سازمان ایجادول، د منشور ملګرو ملتونو چې د منشور پر بنسټ د امنیت شورا رامنځته شوې ده، دا ټول د همدې لپاره ده چې په نړۍ په سطحه باندې خلک په سوله ییزه توګه فضا کې ژوند وکړي. نو امنیت ډیر اړین ده، په قوانینو کې ورته ځای شته او په دې هکله ډیر اسناد دي، نړیوال اسناد او په ملي کچه باندې چې د امنیت په تامینېدو کې نقش لري او رامنځته شوی دي.
په اسلامي قوانینو کې د اسلام د نظره د امنیت په حق باندې خبرې شوې دي کنه؟ اسلام په دې برخه کې څه نظر لري؟
اسلام د خپل کلمه د اسلام د امن او د سلامتۍ معنی لري. په صلحو کلمې په قران شریف کې د امن په حق لري راغلي دي او ډیر آیات دي په مشخصه توګه چې امنیت په ارتباط باندې بحث کوي. احادیث راغلي دي چې په امنیت باندې بحث کوي. دا دغه چې جهاد ورته وایو، د جهاد د بل شي لپاره نه، د امنیت لپاره. د جهاد د تجاوز په معنا نه، د جهاد د دفاع لپاره. دفاع امنیت ده. د عدالت ټینګوالی په خپل د امنیت لپاره ده. او په شریعت کې، یعنی شریعت ټول استواره په امنیت ده. د کورو ته نه ننوتل، نه دننه کېدل، دا په خپله امنیت ده. او حکومت داری د دا اول الامر مساله چې من تراغلی چې وایتی الله و اتی الرسول و اول الامر منکم آیت شریف ده دا په خپل په دې معنا ده چې بل اخره د امنیت لپاره د یو امارات را تک یا خلافت چې په اسلام کې شتون درلوده دا د امنیت لپاره نور ټول اساس په اسلام کې اسلام دین د امنیت دین ده او ډیر زیات نصوص دی بیا د موږ موجوده قوانین چې دي د خپل د شریعت پر رڼا کې رامنځته شوي دي او د امنیت په اهمیت باندې بحثونه شوي دي او امنیت ته ډیر زیات ځای ورکړل شوی ده اگر چې په شرعي لحاظ باندې امنیتی مسائل ډیر اخلاقي او وجداني او درونی بڼه لري یعنی ډیر مسائل آخرت ته راجع کړي دي هغه جزا او مسائل لکه دی ایمان امنیت ایمان باید مسؤونه وسی یا په خپل د ځان مسؤلیت دی نفس مسؤلیت یا چې دا جهاد اکبر او اصغر باندې تقسیم کړي مثلا جهاد اکبر دا د خپل ځان مسؤونه وساتي په خپل نفس باندې حاکم اوسي د امنیت دا ول جهاد اصغر چې بیا اندغه سیاسي باندې لري چې د نظامونو ساتل د خلکو ساتل وادونو ساتل دا په خپل امنیت ته نو په امنیت باندې اسلام ولاړ په امنیت باندې
مس په حکومتونه تومره مکلف دي چې د امنیت حق خپل وګړو ته تضمین کړي او زمينه برابر کړي چې دوی امنیت تضمین شي
نو یو فلسفه دي چې باید شتون ولري همدارنګه چې امنیت تضمین کړي عدالت بل کړي اقتصادي د کار لپاره زمينه مساعد کړي د انکشاف لپاره زمینه مساعده کریستو تو خلک په هر څنګه کې واده وکړي او همدغه د چي خو حکومتونو د نړۍ په سطح باندې چې د خلکو په اراده او سوار دي یا دیموکراتیک او ولسواک حکومتونه دي هغه یې رشد کړی دا او په ټوله دنیا حاکمیت کوي حقوقی مکلفیت لري امنی حکومت چې امنیت تامین کوي مثلا یو پولیس کچیرته اگر د خپل وظیفه مختنه وړي نو هغه به د غفلت وظیفوي کې یا اجرا د تجاوز دی او وظیفینه یا په نور مواردو کې تر محاکمې لاندې راځي عدلی او قضایی تعقیب لاندې راځي یعنی مجازات ورته په نظر کې نیول شي دي جزا په کود کې جرم ده هغه څوک چې امنیت نه تامینه یا هر هغه څوک چې امنیت مختلی مثلا د کورنی او بهرنی امنیت پر ضد باندې بسته یو فصل لرو څو فصل دی په جزا په کود کې او هغه څوک چې امنیت ته ګواښ دی هغه مجرمین دی هغه باید تر عدلي تعقیب لاندې راشي نو د حکومت دا وظیفه ده چې هم یې خپله مراد کی هم هغه څوک چې د یو مرتکب د جرم کیږي د هغوی مانی شي او هغه تر عدلي او قضایي تعقیب لاندې راولي په هغه کې یوازې د حکومت نقش نه ده بیا د قضایه قوې د لوی څارنوالي د عدلیه وزارت او د دې ټولو نقش ده چې د امنیت د تامینېدو لپاره عدالت پلی کړي نو حکومت مسؤلیت لري او مسؤوله ده چې په دې امنیت په ټینګښت کې کار وکړي
مس په سال دی تاسو په خپلو خبرو کې د امنیت په حق باندې تاکید وکړه نو ولې په ځینو مواردو کې د حکومتونو لخوا د امنیت حق وګړو ته نه ورکول کیږي یعنی دغه حق البته نقص کیږي هیلات څه ده
د کې خو هیڅ شک نشته چې د امنیت ټینګښت لکه څنګه چې موږ په اساسي قانون کې پیور بحث شوی ده چې هغه د ازادي یا د ژوند د حق د ژوند د یو حق تر عمل اندی ورته ویل شوی دا نور ډیر مسؤلیتونه راغلي په قانون کې دی او حقوق حق په تر لواندندې خو په داسې حال کې چې دولت مکلف کړی دا حکومت مکلف کړی دا چې دا حق وګړو ته ورکړي د حق د نه تامینېدلو دلایل مختلف دي د سیاسي ارادې نشتون شته فساد په محاکم په اداراتو کې په حکومت کې تبعیض یا توپیری چلند د بهرنۍ او مداخله بی عدالتی ناپوهی لقانون غلط فرهنگ چه منگی لرو پا پر طولنه که خصوصا دی خزو دی امنیت پر ارتباط باندی دا مسئله دیر صدق کهی دیتا بار تا دیر بخبری دی چه عوامل شوی دی چه امنیت تینگ نشی
قدر من اوریدون کو دا و دی ونه دست سیا و بشری قنو خبرونش تست مورانده کده تر بیا خوخت ولره ای
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
دا ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو او د ورکو شو عزیزانو د خبرونې ګرانو دوستانو د سلامونو او شو هیلو په وړاندې کولو سره د نن ورځې دغه خبرونه زه تایر روشن تاسو ته وړاندې کوم. درنو دوستانو، که څه هم په دې وروستیو وختو کې ستاسو د رارسېدلو پیغامونو شمیر یو څه لږ سوی دی، خو بیا هم زموږ یو شمیر اوریدونکو د خپلو رکوسو عزیزانو د لټ په منظور خپل پیغامونه د ازادي راډیو په پیغام ثبتولو ماشین کې ثبت کړي. لکه څرنګه چې مې په تیرو خپرونو کې ویلي وه، زموږ کورنۍ شمیرې فعلا کار نه کوي او د بهرنیو شمیرو له لارې د ټلیفون کول یو څه ګران تمامېږي. نو ځکه زه یو ځل بیا هم تاسو ګران اوریدونکو ته دا مشوره درکوم چې که چیرې خپل پیغامونه په لنډه توګه ثبت کړي نو مصرف به مو ډېر نه کېږي. په دې هیله چې تاسو بیا هم ازادي راډیو ته ټلیفون وکړي او خپل پیغامونه موږ ته پرېږدي، د نن ورځې دغه خپرونه ستاسو د ورکوسو عزیزانو او خپلوانو په پیغامونو سره پیلوو.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. هیله غه چې سبا زما دا پیغام دی، زما یو دوست چې راز محمد پنامه لا دینه شکری چې درکه سوې دي چې ام سلم او ورته درکې نو موږ نه خبره باندې لمخې دې درش میاره زنګوي چې پر و چې پر اته نه دی څنګه چې پر چې پر چې پر جایزه دې تر لاسه کړو. سلام په احترام.
ما یو زیدی د محمد استاد په نام سره دی، د شل کال کې چې په ګریش کې نادر کسو دی، د شل کال کې د هیڅ معلومات نه کیږي که ار چالي زله یې دغه محمد استاد معلومات لري و مشته دی په دغه پاته سره دغه نمبر په پاته سره دی مشته اول نواسي موږ یو زړه زره یې نامر کوو.
ګران وروره، مشتل د یادونه کوو چې کله چې خپل پیغام سپتوي نو لطفاً خپل د ټلیفون شمیره په خپل ووایست، خو تاسو دا کار نه دی کړی. خو لنی کمرغه چې تاسو دغه شمیره مش په کمپیوټر کې پیدا کړه چې زه یې اوس اوریدونکو ته اعلانوم: 0 9 2 9 0 6 5 4 9. یو ځل بیا: 0 9 2 9 0 6 5 4 9. بیا هم د قدرمن اوریدونکو څخه دا هیله کوم چې لطفا خپل د ټلیفون شمیره په خپل پیغام کې ووایست. مننه.
السلام علیکم، عبدالحنان مومن یم له کندهار ولایت. از ما یو دوست رتی ده سحیل احمد فنم نو که څوک په اړه معلومات لري او یو څه معلومات نو هیله ده چې ما سره په همدغه شمیره اړیکه ونیسي. شمیره 0 9 0 9 8 4 8. د شمیرې تکرار: 0 9 0 8 9 4 8. هم بل شمیره 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
مال د هلمند ولایت څخه جکې د ولسوالۍ د زنداور د سیمې د مزوره کې اوسېدونکی یم. ما یو ورځ تعامل شم سره تقریبا یو کال درې میاشتې یا دوه میاشتې وخت کېږي چې خپل د کور نه برکت شوی دی. یعنې د نایسرای څخه تلان اوس مست نه اسره د نایسرای څخه نه برکت شوی دی. بیا دا شمسلان نه چایل دلې نه څوک معلومات لري. هر مسلمان ورته د شمسلان په حق له معلومات یې دلې مستره دي. د مهرباني د مخه په دغه شمیره تماس ونیسئ. د تلیفون شمیره ده 0-0-5-9-2-8-5-2-2. تلیفون مشمیره یو گلده 0-0-5-2-5-2-2-2. دست بسی گرده سرطمینه مرنده سرارکم اجره ده رخشنه ترسر ده لبیتا نپی چی خبر دیر نکسیه دست بسی قرار دوانده. نو آر مسلمان بود که معلوماتی دست خواه مخواه دی پرده شمیره ده باشتاتم دیده شمیره نوست دی تماس بینیسی.
او معلوم خدیر خلق ما ته جنگونه ولید خو سم دقیق معلومات ته تلوث پر نه درا کړی کړي خلک ما راغلی کې نو خلک غوي د ازادۍ راډیو ته جهان منم
سلامونه د ازادۍ راډیو ټول کارکونکو او ریډونکو ته زه واجد رحمان د لغمان ولایت څخه نه اړیکه نیولې زموږ یو وخت په احمد ولد محمد غنی د لغمان ولایت د الینګار ولسوالۍ اوسیدونکو چې د قندوز ولایت د میدانی هوایي د سقوط په ورځ یې تلیفوني تماس قطع او نادرکه شوی دی چې تر اوسه پورې د مرګ او ژوند په اړه هیڅ معلومات نشته که هر چاته په دې راته معلومات وي د انساني همدردۍ له مخې دې له موږ سره په لاندې شمیرو اړیکه ونیسي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدرمن آزادی ریڈیو رونی ہمکاران طول السلام علیکم بعد السلام قدرمن ننگرہار ولایت د خجانو ولسوالی متاثر پاری گئی ما واڑم چې دمنګ یو مور دا چې تقریبا تکم حاجه کال خویا ته باندې حاجه کال عمر لري او د تیر دو میاشتوري سره بدره کړه واړو چې دا مور دمنګ ک پیدا شي په دغه اړیکه موږ سره الله یو کې د خجانو ولسوالی د ننگرہار نه او د لوخی د کلینا سے پر آتا ہے سے پر وہ سپے تو دوس پہ تو سپارا بے عز اللہ بروا سے پر آتا ہے سپا سے پر وہ سپے تو دوس پہ تو سپارا والسلام
سلامونه هانی کیله احترام او پښتنمنه د ازادۍ رادیو څو درنونه د خبرو مناس او دغه څه تلیفون فریقه څنګه وال دا ورته کوته خپلیک کی په زمون یو دوست درک شوی دا شاکر په نامه باندې تقریبا څلور کالای کی چې دا شاکر نه د مارکونه د ژوند معلومات کړه ته معلوم وی او یا شاري دی نه وی دا تلیفون شمیره د تی پر وستو کی ساتیا نه تا او ری تاسو سوال یو یو تو بیا وایم چې پر هوا اته پیتره دا پر اته دې پر یو لا دا دې رادیو څخه چې کوم چې پیغام یې
السلام علیکم نبیولا زابلین د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلی اوسیدونکی یو ورک دوست لرم هغه هم د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شتاو کلی اوسیدونکی عبدالحق ده عبدالحق د بشر زوی د بید الله کاکول مسای تور غنمرنګي ځوان د اتل سفالو عمر لري عبدالحق تقریبا دنیا سیمخ کی سکل هم د خپل کور نه د مسافرۍ په لوري حرکت کړي وو د غوشتل پاکستان ته لاړ شي په هغه ورځ چې د سین بولدا کولسوالی د طالبانو لاس تلویزی هغه ورځ د سین بولدا کولسوالی کې لیدل شوی وو خو له هغې ورځې تر نن ورځې بیا د عبدالحق په اړه معلومات نه لرو که هر ځوان ورور دوست د عبدالحق په اړه معلومات لري نو مهرباني وکړئ ما نبی الله زابلي ته په دې شمېره زنګ ووهئ کورنۍ مور پلار یې سخت پکې پریشانه دي تر څو د هغو هغه پریشانی ختم شي زما د تلیفون شمېره د 0 او 1 شپږ دېرش څلور پنځوس شپږ سوه پنځوس بیا هم د شمېرې تکرار 0 او 1 شپږ دېرش څلور پنځوس شپږ سوه پنځوس نبی الله زابلي د عبدالحق
فلاته دلا پمن السلام علیکم زه عبدالمتین د هلمند د نادالی ولسوالۍ د شاور د دښتې د ځنګ مسول ما ورور رګ دی چې عمر د 15 کالو دی چې کاری په تاندې د 15 میاشتې کې د کورونا درک د نیوز ترک نه لرو هر مسلمان ورو د پړه معلومات لري یا د خپل زموږ आवाज اوري د غشمیره د مر سره کوم شي څه پر و دوا وار یو یو وښ پر وونه څه پر پنځه شمیره بیا وایم څه پر و دوا وار یو یو وښ پر وونه څه پر پنځه شان تاسو د هله د چنښت نه شرکی السلام علیکم
السلام علیکم تعالی په خیر خیرت زه به هلمن ولایت ته کجچول سواله د زمینداور د سیمه وسیدون کم پیلن فنانسرات چې ما یو ورور دی تقریبا د لوی اختر رئیس له پروش کله د لوی اختر رئیس نادرک سوی دی د شمس الله په نامه دی زم نور الحکیم از ما ورور دی نو د پروش کله رئیس نادرک سوی دی بیا د شمس الله نه شایل دل دی نه معلومه است نو هر مجاهد مسلمان ورور ته د شمس الله په حق معلومات یا د بشا سریز ما سره د پدغه شمیره تماس ونیسي د ټلیفون شماره ده 0015928522. د ټلیفون شماره یو ځل بیا 0015928522.
ہلو السلام علیکم زدی آزادی کارکون کو خیر دیتا السلام علیکم بعد السلام علیکم بعد ولایت نا دیدن لسوالی نا تماسی سب نوالی زدی آ پیغام پیش دم اما دو زمان دی ورکتی یو شمامون نمیگی زمان داوت یما دو زمان نمیگی یو شمامون نمیگی یو ایسان اللہ نمیگی شمامون چی دا دی شلو کالو دا دا غیلو نشانی دا دی نخی راشون اکاج راجو دی ایسان اللہ چی دا دی پنجور کالو دی ار مسلمان روستا چی معلوماتی یا لدلی یا لچافری یا طالبانی معلومات لری پا دا غشمات دی زنگ را توی سی پراویا چلور دیس شپوگویست چلور سوا در پینجوش مارا یه وری بیاد بسوایم سیت آگیا چلور دیس شپوگویست چلور سوا در پینجوش هر مسلمان ورورت شده غلقان و پارا بانی معلوماتی خود اگرش مارا دیزنگ را توی و سلام خدا پاما
السلام علیکم و رحمت الله ازادی رادیو تا دا پیغام پیزم زما یو زیری په نامه د نصرت الله نصرت د پنځلو کالو په عمر وو تقریبا څلور کاله کېږي ورڅوي دي نو د نولس کالو په عمر به یوس ناګه کړی دی د کندهار د ولایت د زړې د ورسوالۍ د ناجي د کلي ډېر به اداره او چالاک هلک او طالب العلم وو نو هر ورځ چې په هکله معلومات لري پر دغه نمبر دې زنګ را ووهي پر دغه نمبر دې تماس را سره ونیسي 0001 دری و دوا کنزه شپاج سپر بل نمبر سلام نمبر دی سپر و سلور کنزه یو و یو سلور دوا نه نمبر بیا تکرارم سپر و سپر و یو دری و دوا کنزه شپاج سپر و سلور کنزه یو و یو سلور دوا نه و سلام السلام علیکم لاغده ایمان بلکه یو اخی دی اجامان لا نمیده دی اجامان لا سنما مستنزل سره دی در تلور میاسی بکیسی چی در کور از خیلچات رو تکری دی بیا چانه معلومات کردی نه چوک اړه معلومات لري کاڅه کې اړه معلومات لري چې مهرباني د ما خریدمو څخه به دا مهربان دي معلومات وو چې څه پر اوساو او یا یو پیندو څنګه څنګه څه پر اوساو او یا یو پیندو څنګه څنګه یو بل څه نه رام د سوایم څه پر او یا درود سلویس یو سلویس نه ساو د بوله څه پر او یا درود سلویس یو سلویس نه ساو د بوله
سلام علیکم نظری طول والدین کو کرتن سے سلام نظمات طرف غلام تخیب عبدالمحمد جی دادل عزیز رارے چی بزارگر سے ولایت دا بالمرغاب دا ولسوالی دا شمنک تکلی تقریباً دا دیر شکال کیوی چی روی دا خدا سی تاٹو دا سخنا برا خدی کلی دا کسید دا دفع اقل معلومات کری یا دا خل از مازا غوری دا مربانی دا مخد دی پا دی شمیره زنگ ہوئی سپر آیا تلور تلیس سپر آتو نو یو شپر شماره بیا وایم سپر آیا تلور تلیس سپر آتو نو یو شپر
دو سلام
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته خلی ده پرا والا ایت پرا رو دول سالی چه خطا سر پاڑی کم دنیا وان دیوال دی چی سنده کالکی غیران اورت دی او نمی گل زمان دی ده پلار نمی گلستان دی ده هر چه تا معلومات دی داخل امبر تلی زنگ ہوئی
السلام علیکم نظام احمد خبر کوم د کندهار ولایت ارغستان ولسوالۍ د چوکازو د کلی څخه مزه د اکا زوی په نامه د علاوالدین د جمالی اکا زوی دی تقریبا د څلور کاله کېږي چې د خپل کور څخه نبرکه دی او مسته نه ده مړه او نه د ژوندې معلومات شته هر مسلمان ورور چې په دغه اړوند معلومات لري مسته دې د ټلیفون په دغه شمېرو زنګ ووهي 0 اویا شپږ شپېته
نه اتا سوا دو اتا علاودین نمیجه اچو کازو دا کلی دا شنی سرگی دا تقریبا دا غا تل اسکال عمر لده در غصان ورسالی دا چو کازو دا کلی و سلام
قدرمن اوریدونکو په دې هیله چې ستاسو رکسي عزیزان او دوستان پیدا سي او په دې تمه چې تاسو روغ جوړ او سوکال اوسئ د نن ورځې دغه خبرونه په همدې ځای پای ته رسو تر راتلونکي خبرونه پر ستاسو اجازه غواړم د خدای په امان
ګرانو دوستانو محترم اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوه شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د مونږ ټلیفون شمیره ده 0-0-0-2-0-3-0-1 یو ری بیا وایم 0-0-0-2-0-3-0-1 همدار اساسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0-0-0-2-0-2-2-1-1-2-0-1-1-5
ستم جڑے دمار یو غم نو سل غم نو میں پڑھنو یہ دل ہا پکے سنم جڑے شان آیا پیارا شان